السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان غوښتي څو د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته پستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ کیږي. د دواړو ادارو نن سهار په یوه ګډه اعلامیه کې چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر په خپله ویبپاڼه خبره کړې لیکلي افغانستان د بشري حقونو په برخه کې له ډېرو ننګونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له سخت بشري بحران سره مخ دي او دا ډول پلان به د ټولو هغو کسانو لپاره بدې پایلې ولري چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي. اعلامیه کې دا هم راغلي کېدای شي د دې کسانو د بیرته ستنېدو په وخت کې دوی له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شي. یونیسیار او IOM د کډوالو د اجباري اخراج په پایله کې د بشري حقونو د شدید نقص په اړه هم اندېښنه ښودلې او له پاکستاني غوښتي چې په خپله خوښه بې له کوم فشار او په باعزته توګه د افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي. د دواړو ادارو په دې برخه کې له پاکستان سره د همکارۍ ډاډ هم ورکړی او وایي چمتو دي چې د افغان وګړو د ثبت لپاره د یو جامع او دوامداره میکانیزم په جوړولو کې مرسته وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان په خپله اعلامیه کې په ټولو هیوادونو غږ کړی چې په جبري توګه د افغان کډوالو اخراج ودروي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو دا دوه سازمانونه داسې مهال دا غوښتنه کوي چې پاکستان په وروستیو کې تر یوې میاشتې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو اعلان وکړ. ایرانی پولیس وایي په اقبالیا ښار کې د افغان کډوالو په کور د برید په تړاو نور لستنه نیولې دي. ایرنا خبري اژانس د دې ښار د پولیسو د مشر سردار علي ابراهیمي له قول لري کې دا کسان قضایي ارګانونو ته معرفي شوي. پرون په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې د ایران په اقبالیا ښار کې یو شمېر کسان د افغان کډوالو په کورونو برید کوي. د اقبالیا ښار د پولیسو مشر دا ډول کړنې خپل سری او د عمومي افکارو ځپل بللې او زیاته کړې ده. اجازه به ونه کړي چې څوک امنیت خراب کړي. د دې وړاندې د پنجشنبې په ورځ ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي وو غیر قانوني افغان کډوال باید په ایران کې ونه اوسېږي. نن د اکتوبر ومه پر افغانستان د امریکا متحده ایالاتو لخوا د طالبانو رژیم او القاعده شبکې په ضد د عملیاتو د پیلېدو ورځ ده. 22 کاله مخکې د اوږدمهاله ازادۍ په نوم عملیات د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 نیټې د بریدونو په ځواب کې پیل شول. د 2000 لومړي کال د سپټمبر د 11 په برید کې چې مشري القاعده کوله په امریکا کې شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. هغه وخت د القاعده شبکې مشران د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې اوسېدل. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې جګړې نږدې شل کاله دوام وکړ. د اسوشیټډ پریس اژانس راپور پر بنسټ په دې جګړه کې 2000 امریکایي پوځیان وژل شول. د افغانستان د حکومت شپږ 6000 پولیسو او عسکرو ژوند وبایلود او په دې شلو کلونو کې د طالبانو د وسلوالو تلفات 15190 ته رسیږي. د فراه د بخش آباد د بند یو تونل د سوري کولو چارې پرون بشپړې شوې او ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ د دې بند دویم تونل د سوري کولو چارې تکمیل شي. یو تونل 50 کیلومتره او دویم 250 کیلومتره اوږدوالی لري. دا بند شاوخوا 15590 هکتار ځمکې ته خړوبولو ظرفیت لري. د دې بند جوړېدو چارې د جمهوریت په وخت کې پیل شوې چې بیا د طالبانو له واکمنۍ سره سم ودرېدي او وروسته بیرته شروع شو. د بخش آباد د بند تونلونو د کانکریټ کارونه تا پاتې دي. نرگس محمدی چې د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ده وایي دا جایزه به د دې هوډ پیاوړی کړي چې له ظلم سره مبارزه وکړي. میرمن محمدی په ایران کې زندانې ده. دې په یو بیان کې چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی دی ویلي کله به هم د ډیموکراسۍ او ازادۍ لپاره له مبارزې لاس وانخلي. نرگس محمدی د ایران ښځې زړورې بللې او وایي په ایران کې له ښځو سره ظلم او زیاتې د جنسیت پر بنسټ روان دی. د میرمن محمدی سره د سولې د نوبل جایزې ته د افغان ښځو فعاله محبوبه سراج نمانده شوې وه. خو پرون د نوبل د سولې د جایزې کمیټې اعلان وکړ چې د څه کال د نوبل د سولې جایزه ایرانۍ نرگس محمدی ته ځانګړې شوه. او د اکتوبر ومه د پنبې نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په نړۍ کې د کرنې وړ ځمکې یوازې 20% د پنبې کښت نیسي خو د ټوکر د جوړېدو 20% اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې هم کروندګر پنبه کري خو د پروسس په برخه کې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دا خبر
اساسی او بشری حقوق دراندوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د تقاعد په اړه خبرې کوو. کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لغه را په دی خوا هغه کسان چې د تقاعد مستحق دي او د دوی حق دی نو ورکول کیږي. موږ سره ملمه دی د حقوقي چارو پوه سبحان الله مصباح په پایل کې په خپله د تقاعد په هکله خبرې راته وکړي چې تقاعد یعنی څه.
تقاعد یو د هغه اساسي حقوقو له جملې نه راځي دی مامورینو چې دوی د ماموریت نه وروسته کومه دوره د خدمت نه چې ده لاغ نه ورسته لاغ نه د ټول عمر لپاره مستفیده کیږي، او کدی چرته د دې دنیا زی د دوی ورثه هم له دې مستحق کیږي. دا مسله د کار حق پورې اړه لري چې د اساسي قانون کې د یو حق تر عنوان لاندې راغلې ده په 48مه ماده د اساسي قانون د 1202 کال. نو دا هغه حق ده چې یو څوک د دولتي اداراتو کې کار کړی اوسي، دولتي ادارې چې د درې ګونو قواوې اوسي، ستره محکمه، لوی څارنوالي، د مستقله کمیسیونونه یا نور، یا هغه کوم جوړښت چې د 1202 کال اساسي قانون چوکاټ کې د دولت پورې مربوط دی، هغه شرکتونه چې 50% نه ډېر سهم د دولت وسی، که څوک عمر 15 نه پورته کیږي او یا یې هم 40 کالونه د خدمت دوره زیاتیږي، او یا هم د ضرورت پر بنسټ باندې خپله شخص غواړي چې ځان تقاعد ته سوق کړي، یا معلولیت معیوبه شي، یا یو ستونزه ورته پیدا شي، نو په دې حالت کې هغه بیا خاص فرمول لري چې په کوم اندازه باندې امتیاز چې اخلي، البته کوم معاش چې اخلي له همغه معاش نه یو اندازه وزه کیږي، او بیا د همغه پر بنسټ باندې بیرته بې فرمول داسې ده چې په خپله سړی که تر څو ژوندی اوسي هغه مامور هغه له همغه حق نه مستفیده کیږي، که چېرته مړ کیږي بیا د هغه ورسې لپاره هم داسې یو میکانیزم په نظر کې نیولی ده چې د هغه ښځه که چېرته ښځه اوسي د هغه میړه یې مثلا او 18 کلن نه ټیټ اولادونه یې که چېرته لورې میړه نه یې کړی دورې تر څو چې ژوندی اوسي، داسې یو فرمول ده، نو هغه نه مستفیده کیږي. دا یو حق ده چې له ډېر پخوا زموږ په قوانینو کې ځای لري، او مامورین په همدې تمه چې دوی به د راتلونکي عمر لپاره تقاعد اخلي په دولت کې کار کوي. البته د یادونه ورته چې دا په خصوصي نهادونو کې نشته، دي شرکتونه یا غیر دولتي موسسات چې دي انجوګانې په دوه کې دا سیستم نشته ده، ولی متقاعد حق د دولت پورې مربوطه ده او دا یو منل شوی حق ده.
د تاسو خبرونه موږ دا معنا واخیستله چې کله یو شخص ته تقاعد ورکول کیږي، یعنی دا د حکومتونو احسان نه دی چې په دوی باندې کوي، هغه د یو شخص د کلونو کلونو د کار ثمره ده چې له خپل معاش نه یو څه پیسې ګرځي، بالاخره چې کله دی کار نشي کولی یا کورنۍ ضرورت لري بیا دا پیسې ورکول کیږي. همداسې یو څه دي کنه؟
پرته له شکه اصلي مالکین چې دي خلک دي، حکومتونه د خلکو نمایندگی کوي، او همدغه خلک دي چې اجتماعي قراردادونه چې همدغه قوانین دي که اساسي قانون ده او که نور قوانین دي، همدغه پر بنسټ باندې د دې لپاره چې نظم رامنځته شي حکومتونه یې رامنځته کړي دي، او دا باید د دوی نمایندګي وکړي. نو هو دا حق ده چې د دوی له معاشاتو وزه کیږي، او بیرته همغه خپل امتیاز یو څه یو اندازې پورې که بیرته د حکومت لخوا هغه ملي بودیجې نه، البته د حکومت بودیجه هم نه، بلکې بیرته د بیت المال نه یا د ملي بودیجې نه ورته ورکول کیږي، او دا د حکومتونو مکلفیت ده چې په هر حالت کې باید خپلو وګړو ته کسانو ته شدیدي استازداري کوي، د دې حق نه یې برخورداره کړي.
بله، اوس که د تقاعد په ارزښت باندې خبرې وکړو، هغو کسانو ته چې غوډې یو څه سپینګیري سوي دي، مېرمنې یو څه سپینسري سوي دي، یا دا ده چې په یو شمېر کورنیو کې د کورنۍ غړي مړه شوي دي، ماشومان یې پاتې دي، کونډې پاتې دي، په ارزښت به خبرې وکړو. دغه تقاعد د دغو کورنیو لپاره څومره ارزښت لري؟
تقاعد خو ډېره مهمه مسله ده، ځکه چې د عامو خلکو لپاره اوسطه توګه، یعنی همدغه هیله 40 کاله شاوخوا خدمت کوي، هغه په داسې یو مملکت کې لکه د افغانستان چې په اقتصادي لحاظ باندې له سختو بحرانونو سره مخامخي. نو دا یوه هیله ده د دې هغه شخص چې خدمت یې کړی او هغه مستحق ده، دې د هغې کورنۍ ته، او که چېرته یې مثلا پله ژوندی نه اوسي، نو د هغه کونډه یې مثلا لورګانې او اولادونه یې په ټوله کې اهمیت یې ډېر زیات ده. یعنې امرار د معیشت یوازینۍ لاره همدغه ده چې پر بنسټ یې خلک خپل ژوند مخته بیایي. نو ډېر زیات نه یوازې په اقتصادي لحاظ د ارزښت نه برخورداره ده، بلکې په رواني لحاظ باندې یو نوه تضمین ده کورنۍ لپاره یا د همغه شخص لپاره، ځکه یو کس 40-50 کاله خدمت کوي، هغه کومه انرژي چې لري هغه ټول خلکو ته د خدمت لپاره لاغې استفاده کوي، او کله چې عمر آخر ته رسیږي انرژي ختمیږي، خو بیا ناهیلي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اقتصادي خپلواکتیا تر آخر دی عمر یو انسان ته پکار ده. نو په دې اساس د ما په اند حتی د عادي حالت نه که معاش ور نه کړل شي ممکن هغه به انرژي ولري او بلې خواته به کار وکړي یو مامور، اما که د تقاعد مرحلې ته رسیږي نو بیا په دې مقطع زمانی کې د تقاعد نه ورکول یو مهمه مسله ده او ارزش یې ډېر زیات ده په ټوله کې، د عدالت په تامینېدو کې، د اقتصاد په وده کې، ټولنیزو ستونزو په حل کېدو کې، په ټوله کې ډېر زیات ارزښت لري.
بله مصباح صاحب، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، نو له هماغه را په دې خوا د خلکو تقاعد هم نه دی ورکول سوی. په تېره بیا هغه پخواني نظامي کسان، جنرالان، سرتیري چې دوی په جګړو کې مړه سوي دي، په دې اکله موږ غوښتل د تاسو خبرې هم ولرو.
هو په خوشنۍ سره باید وایو چې د جمهوریت له نسکورېدو سره د ټولو بحرانونو تر څنګ یو هغه څه چې قرباني شول هغه د موږ مامورین دي. لکه مامور هغه طایفه ده چې دوی په ډېر اخلاص باندې خدمت کړی وطن ته. خو په خوشنۍ سره باید وویل شي چې طالبان خو د حکومت کولو باندې توان چې ورته لازمه ده نه یې لري، او د دې له وجهې نه دوی پاتې راغلل دې مسله کې چې تقاعد دغه کوم حقوق چې دي دا د دې تر څنګ دا هم د ادبلو وړ ده چې متقاعدین په ټوله کې په 45 کلونو کې آسیب پذیر قشر ده، ځکه چې د دولت له خوا نه هم خاصه توجه نه کیږي. دغه کم اداره چې د مالیې وزارت چوکاټ کې ده د خزینې تقاعد، دا داسې قوي اداره نه ده، ځکه دوی داسې حس کوي چې ګویا دا په حکومت باندې تاوان خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې دا یې حق ده، او له دې نه په تاریخ کې سره له دې چې د اقتصادي لحاظ نه ورته خاص توجه نه ده شوی، سیاسي استفاده هم ترې شوې دي. مثلا تېر ولسمشر اشرف غني د تقاعد قانون چې کوم و هغه د تقنیني فرمان په ترڅ کې داسې تعدیل کړ چې عمر راټیټ کړ. مثلا اصلي عمر د تقاعد 55 و هغه تر 48 یا 55 کلو پورې ورسوه. په دې واسطه باندې د موږ ډېر قوي نظامیان تقاعد کړل، او هغه په دغه 2018-19 کلونو کې وشو. نو یعنې دا چې سیاسي استفاده ولا ترې نه چې وکړل. په همدغه اساس کله چې نظام جمهوریت ختم شو، هغه کسانو چې باید کال په کال دا حق نه مستفید شوي ول، کله چې مراجعه وکړه تر اوسه پورې ستونزو سره مخامخ دي. یعنې بودیجه چې ملي بودیجه جوړیږي هغه کې دې مسلې ته خاصه توجه نشته ده. سره له دې چې تظاهرات یې وکړل، ډېر غږونه یې پورته کړل، اما خاص توجه ورته پخوا هم نه وه شوې. اوس خو بیا بیخي حکومتداري کې خود موږ هیڅ هم نشته. حکومتداري د طالبان وخت کې په عوایدو کې ډېر تکړه دي، ټکس او مالیې او د پیسو د ټولولو لپاره دوی ډېر ښه تکړه دي، اما بیرته بیا چې دغسې حق لکه تقاعد حق په هغه معینه وخت کې یا کم اندازه چې قانون ته په نظر کې نیولې، په دې کې به دوی پاتې راغلي دي او خاصه توجه ورته نه کوي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي، په کلونو یو څوک چې تقاعد کړی پیسې نه ورکول کېږي، بیا که نظام بدلېږي یا همدغه حکومت ژمنه کوي چې تقاعد ورکول کېږي، په قانوني لحاظ مثلا دغه 2 کاله چې دوی له تقاعد څخه پاتې دي، د دغه مستحق خو بیا کېږي چې بیرته دا ورته اجرا سي ورکول سي؟
پرته له شکه ګوري دا سیاسي مسایل نه دي، دا یو مدني او اساسي حق ده، باید مستفید شي. موږ یو ستونزه را پیدا کړله نن سبا چې اوسنۍ حاکمه ډله چې ځان ته اسلامي امارت وایي، دوی تر ټولو ستره ستونزه همدا ده چې اساسي قانون نشته، د عادي قوانینو برخلیک مبهمه ده. هغه قانون چې د دوی په ګټه باندې اوسي هغه ډېر ښه پلی کوي، او که چېرته په ګټه نه اوسي نو هغه بیا اصلا په نظر کې نه نیسي. دې لړۍ هغه اجرایوي ضمانتونه چې مثلا که وګړي له اساسي حقوقو محرومیږي، لکه دغه د تقاعد حق، ورته اجرایوي ضمانت شتون نه لري. یعنې که یو څوک مراجعه کوي قانون ته، دلته دا مسله دوی ګونګه پرېښې ده. یعنې دغه د قوانینو برخلیک چې باید مشخص کړي وو چې کوم قانون د تطبیق وړ ده، په کومو شرایطو یا کوم تعدیل پکې راوستي وو، هغه څه په خواشنۍ سره نشته ده. یعنې دلته یو ګونګ حالت سره مخامخ یو، له دغه ګونګ حالت نه د مامورینو د متقاعدینو د په ضرر باندې ترې استفاده کېږي. کسان چې خدمت یې کړی ده اوس هغه څه چې بیرته باید ورکړل شي له هغه نه مستفیده کېږي په خواشنۍ سره.
په دې وروستیو کې چې اکثره کسان له کار څخه منع سوي دي، نو اقتصادي ستونزې په افغانستان کې زیاتې سوي، تاسو څه فکر کوئ دغه چې کسان چې تقاعد کړی دوی ته پیسې نه ورکول کېږي، د شهیدانو کونډو ته یتیمانو ته نه ورکول کېږي، دا څومره یو لوی علت د اوسني اقتصادي بحران په زیاتېدلو کې ده؟
ګوره اصلي بحران منشأ سرچشمه لنده زنده نسی مونږ چې کله وایو یا دا نړیوال چې وایي ټول غږ پورته کوي چې افغانستان د یو شدید اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان ده او وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. عمده علت یې دا ده چې دغه په تېر نظام کې حدود د څه کم یو میلیون مامورین مو درلودل، خو هغوی دا سیستم داسې جوړ شوی و چې د معاش تر څنګه یې سوپر سکیل او شل رقمه نور عواید یو لارې ورته پیدا کړي وي، ځکه نړیوالې مرستې وي، بودیجه هم ښه بودیجه وه، مناسبه بودیجه وه. او دلته خو دا سیستم داسې و چې کورنۍ په سطحه باندې که یو کس تقاعد شوی و یو بل نفر به مامور و کار یې کوه. اوس چې دغه تنقیصات راغلل، دغه معاشات یودم راټیټ شول، بیرته دا حقوق نه ورکول، دغه پخپله د اقتصاد د بحران یو جیګوالي کې ډېر ستر تاثیر لري، ځکه عمده حصه د افغانانو چې مامورین وله دوی له دغه اقتصادي لحاظ نه داسې بد حالت کې دي. نن سبا خو اکثرا راپورونه وایي چې 90% فقر یا 90% فقر ملګرو ملتونو راپورونه وایي، نو د دغه فقر کم محاسبې ته چې ورشي یو عمده عامل همدغه کېږي چې دوی ته کم حقوق چې دي نه ورکول کېږي. نو کله چې پیسه ورنه کړی شي خو طبعا اقتصاد په خرابوالي کې تاثیر کوي.
بله مصبا صاحب، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده په دې موضوع کې خپل غږ نه پورته کوي چې په افغانستان کې له نورو مشکلاتو سره، له نورو حقونو سره چې له خلکو څخه اخیستل کېږي، یو هم د تقاعد حق دی. څه فکر کوي؟ ولې آیا دوی خبر نه دي؟ دوی ته دا موضوع ډېر عادي ښکارېږي که دوی یو ډول بې پروايي ښیي دغو کسانو په هکله چې همدغه تقاعد ته ضرورت لري؟
نړیواله ټولنه په ډېرو مواردو کې د هغه څه چې دوی ګټې پکې نه اوسي اصلا توجه نه کوي. نړیواله ټولنه فقط هغه اولویت چې د افغانانو عامه ګټې پې نغښتې اوسي هغه نشته، هغه ته هېڅ توجه نه کوي، په هغه باندې هېڅ فکر نه کوي. نو تقاعد حق خو واقعا یو ډیره مهمه مسله ده، ولی توجه نه کوي. یعنی طالبان له راتګ سره د نړیوالو یو څو شعار دي چې همدغه د ښځو د ونډې هغه هم بیرته هغه کم فشارونه چې باید راوړل شي نشته، د ښځو د کار یا همه شموله حکومت او تروریزم مبارزې تو شیان په دې مانا چې دوی سیاسي اراده نه لري. دا هغه هېوادونه دي چې د دوی لپاره افغانستان دغه جغرافیه او دغه خلک د دوی د اهدافو د رسېدو لپاره یو وسیله دي، نیابتي جګړې په منطقه کې د خپل د قدرت ازمایښت او د دې تر څنګ داسې خراب اهداف درلودل او اوس یې هم لري. نو په همدې اساس باندې له نړیوالې ټولنې نه تمه هم نه کېږي، ځکه چې په عمل کې دوی نه دي کړي. هغه کم استقلالیت چې ملګرو ملتونه یې باید ولري، دغه ساز د یو سازمان په توګه یا نور جوړښتونه چې رامنځته شوي دي په ټوله کې، یا کم ادارې چې دي چې هغوی باید واقعا د افغانانو د حق نه دفاع وکړي او غږ پورته کړي او مرستې وکړي په مستقیمه توګه. دا څه نشته، په خواشینۍ سره باید وویل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دوی مکلفیت یو د مکلفیتونو نه هم دا ده چې باید په دې موردو کې غږونه پورته کړي، بحث وکړي، فشار راوړي. مثلا د امریکې متحده ایالات په دې موردو کې ډېر مثبت نقش لوبولی شي چې که دوی فشار راوړي، دوی غږ وکړي په طالبانو او شته حاکمې ډلې باندې چې دې موردو ته توجه وکړي. ولې په خواشینۍ سره چې د دوی د اروپایانو او د ټولو اکثریتو دا موارد فقط د شعار بڼه لري او اصلي هدف چې خلکو عامو وګړو ته یې ګټې دي، چې که هغه د ښځو د کار موضوع وسي، که د تقاعد د حق مسله وسي، که د تعلیم وسي، که د هر مورد وسي، نه د دوی په اجنډا کې ده دا موضوع په اصلي چې هغه سیاسي اراده پرې استواره وسي او نه هم ورته خاصه برنامه لري.
لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې هغه کسان چې تقاعد یې کړی یا د شهیدانو کورنۍ او هغه کسان چې مړه شوي دي کورنۍ تقاعد ته ضرورت لري، دوی تر بل هر چا زیات مستحق دي. دوی ته باید حقوق ورکول سي او دوی یو ډول هیله یې همدا تقاعد و. همدا اوس که موږ تاسو خبرې اوري، تاسو دو کسانو ته څه ډاډ لري چې یو وخت به بالاخره دا نظام بدل سي، د دوی حق به ورکول سي، یا همدغه نظام به د دوی په حق باندې نور سترګې پټېنې کی؟ څه ډاډ دوی ته لري مصباح صاحب؟
ښه، ډاډ خو دوی ته دا ده چې دا د دوی حق ده. ګوره، دا د حق یو تعریف دا ده چې حق به تل ثابت اوسي. اول خو شته نظام هم د دې ادعا کولی نه شي چې دا حق یې نشته. ده د دوی حق ده، دوی خدمت کړی ده، په هر حالت کې به له دې نه مستفیده اوسي. د حق نه د اساسي حقوقو نه، که هغه د مزد حق اوسي، د کار حق اوسي، د هر حق اوسي، نه شته حاکمه ډله او نه هم تیر نظام، که په راتلونکو کې یو انتخابي نظام هر شی چې راځي، د د حق نه لري چې دا حق له منځه بوسي، ځکه دا یو ثابته موضوع ده. دا د دوی حق ده او لازمه ده چې یو اصل به په حقوقو کې دا چې حق غوښتل کېږي ورکول کېږي، نه معمولا په عمل کې رسېده. کنه تیوري دا وایي چې حق دا نهادونه چې رامنځته کېږي د حکومت په ټوله کې دوی به دا حق ورکوي، خو په عمل کې به داسې نه ده. نو دوی ته لازمه ده چې خپل فشارونه، هغه مدني فشارونه چې لازمه دي، هغه اضافه کړي، خپل غږونه پورته کړي تر څو پورې چارواکي دوی ته اړ کړي چې دا حقوق ورته په معینه وخت کې وروسپاري، او حکومت هم په حقوقي لحاظ باندې دا مکلفیت ده چې دا کار باید وکړي، خصوصا هغه مشخصه اداره د خزینې تقاعد شده، او هم په اخلاقي لحاظ، هم په اسلامي لحاظ. یعنی واقعا دا خلک د ترحم وړ دي، په دوی باندې باید زړه سوی وشي. دا ډېر محرومه طبقه ده او دوی بل هیڅ چاره نه لري، او د موږ غوښتنه، ډېره جدي غوښتنه د چارواکو نه هم دا ده چې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي، په هغه رقم باندې چې دوی له یو کراچیوان نه، دوی له یو دوکاندار نه، په همدغو سختو شرایطو کې په ډېره کلکه او په ډېره مطلقه توګه مالیه راټولوي، په هغه مخ رقم سره دي، په همغه تناسب باندې دي بیرته د وګړو حقوقو ته، خصوصا د تقاعد حق ته توجه وکړي، ځکه دوی بیچاره دي. دوی عمر د خپل خدمت کې تیر کړی ده، دوی زاړه شوي دي، زړښت ته ور روان دي، دوی بل هیڅ لار نه لري، خصوصا هغه چې بیا کونډې ترې پاتې دي، هغه چې یتیمان لري، هغه چې معلوله دي، معیوبه دي، او بله هیڅ هیله نه لري، بله هیڅ چاره نه لري. نو په دو باندې واقعا زړه خوږی په کار ده، هم له حقوقي لحاظ، یعنی په دین او په دنیا د دوی غاړه بنده ده که چېرته دا حق نه ورکوي ورته. ستونزه خدا ده چې دا حق دوی ته نه ورکول کېږي، دا اوس دغه ډېرو سرو ستونزو سره مخامخ دي. کلونه شوله چې د دې حق نه دوی محرومه دي. نو لازمه ده شته حاکم نظام ته که دوی غواړي چې د ولس سره هغه کوم واټن چې د هغه لري کړي، د ولس په زړونو کې ځای پیدا کړي، د مشروعیت لپاره زمینه مساعده کی. نو ولس همدغه ده، همدغه بیوزله ولس ده چې دوی دغسې حقوقو ته اړتیا لري. نو لازمه ده چې دا کارونه ته دوی اولویت ورکړي، او پرته له دې چې رسنیو کې پرې باندې بحثونه وشي یا د نړیوالو لخوا، یعنی پخپله دوی ته هم لازمه ده چې، یعنی که دوی دغه ادعا کوي چې عمري عدالت، نو عمري عدالت خو بل څه نه ده، خو دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي، او مهمه مسله دا ده چې په مساوي توګه دا حقوق ورکړل شي. دا خو به ډېره نازواني بی عدالتي وسي چې دوی د خپل د تاریخ پورې مربوطه یا کوم دغه سیاسي جوړښت چې دوی ته حسي امتیازات ورکي، او بیرته هغو کسانو ته چې په کلونو کلونو حق نه یې محرومي، او بیا هغه ته خاصه توجه نه کوي. نو لازمه ده چې دې موضوع ته هغه مربوطه اداره خاصه توجه وکړي.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
خاله تاسو نه هم مننه، مهرباني.
درن دوستانو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه پرې خبرونه کې د تقاعد پاک باندې خبرې وشوي. لمو سره ملما و د حقوقي چارو پو سبحان الله مصبا تربیه فرض کې چې است الله ممال او ملګری.
د کرکټ نړیوال چارو
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم، او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لاره د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری، او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري، او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
د ازادي ملما
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروان يم. د ازادي رادیو ملممو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې لخپل همکارانو سره یو شمیر د وشتونه کړی. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د غنو نورو شانو ترڅنګ د میوه او سبزیو چونکو ماشين هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشين او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یو پښتم لمړی ترې غواړم چې ځان درو پیژني چیرې زیږیدلې او لمړی نه زده کړې چیرې کړې دي.
پیدا شوې خو په حقیقت کې هم ست کرم الله سوالای کې زده کړې په کابل کې کړې دي. مختلف مکتبو کې شخصي مکتبو کې زکات سي منکله راغلم کابل ته. نو اولين زده کړې په کاردان لسه کې وکړې تر شپږم صنف فورې حالته وم. بیا دغه نه بعد د بل شخصي لیسه په کابل کې التقوا په نوم دغه سره پاتې شوم. د سنګ کې چې زه د التقوا کې درس ویلې د سره سنگ ته ما د روبات ټیم هم لاره د مکتب له طرفه هغه ته ما فعالیتونه کې کول. بسریو مکتب د بل مکتب سره مسابقه و. بیا به خپل ټیم معرفي کوله کې کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم دا شمه مې ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفر و راسره.
د مکتب ورسته بیا پوانتون ولوست او کنه
پوانتون بیا څه کله د موږ مکتب نه فارغ شو. موږ وختل چې لوړې زده کړې په هین کې وکړو. یره کې ما دوه کال د امره واستله نو په دې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبات برخه کې ضرورت و. مکتب کې هم استادان درلار. خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او هغه مخته وړل. لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي و کورسو الکترونیکس و او بل د الکترونیکس په برخه کې کورسو چې غسرم درس وې دي.
ساينس سره او روبات سره مې نه څنګه پیدا شو.
ولر دکته درته يم دغه نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونیکس او روبات او په دې برخه کې دا نو هر ځوان زه تشویق کوم چې دې برخه ته راسي. زکه یو خو سولتون په کې ډیر دی بل نو وختونه په کې ډیر دی او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي. مثال یو ډاکټر نه سي کولای شي په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کارو کې خو مو کولای شي چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري موږ کولای شو دې غل پرم کارو کوم. مثال منګه دی غل لپاره بهترینی چوکۍ ډیزاین کړی هغه کسان چې گذر وی هم فرض وی سپراتل کې ان شاء الله غو پروژې مکمل سي ډېر کم کاري پاتې ده سړي غل لپاره بهترینی. او مدار شته منګه کولای شو زرات کې ملک مثال څنګه څنګه ماشين جوړ کړی دی مې دوه چول لپاره چې لمن نیول ته ټونو پر شای وچی. نو دا غي منګه لاس راوړنې دي دغه د الکترونیکس او روبات ګټه د سیمنګ په هر رشته تن نو زه خپل فعالیت کوم.
د دغه ماشين په اړه وای چې دا څنګه ماشين دی و سوفت ری استفاده کوي.
د ماشين اول سیمنګ کله ډیزاین ک ان تیر زمې سیمنګ کار په شروع کو. اول م یو شکل جوړ ک د کانټینری شکل سپ نور نړۍ کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي. بیر کې ګاز مصرفيږي په غټه پیمانه باندې ګاز مصرفيږي. نو هغه شکل هغه ماشین د کانټینر په شکل وړه د ډیر سخت نو نسم کولای چې هغه لرو پرتو له سوي ته وسو. بیا یو ټول ټیم سره کېنا سو په دې پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای شو چې دا څه ډیزاین کو چې مصرف ډیر کمی او ګټي ډیر وي. چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشین باندې بریالي شو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځي لمریز وي. نو موږ دې د لمر نه ګټ په خستلو سره تودوخې سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکښ کوي حرارت هغه ته ایجاد کوي. بیا داخل ماشين ته په دې باد او د پکو په واسطه باندې باد کښ کوي هغه حرارت هغه د جوړ شوی باد هغه کښ کوي نو داخل ماشين ته وړي. نو دا یو بهترین ده. خو بیا موږ ستونزې درته لرلې چې د دې کې موږ شیشې استفاده کړی وي هغه شیشې دا وي چې هر څه باندې کې خودل هغه بو تورېدل. یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه تورېده. نو دا غټه ستونزه وه چې په دې باندې بیا موږ ډېر حل زلې وکړې. خو دې ته وتوانی درس یو د شورت ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شو او ګرځي مګر حرارت داخل ته لاړ شي چې بیا موږ یې غنډې خټې ستونه واخیستل. اوس خوشبختانه موږ کولای شو د افغانستان دغه ستونزه سیده په ښه شکل موږ حل کو. یعنی دا ستونزه اوس که ملاتړ رسرو کې خلک او رسنۍ رسره همکاري وکړي تجارانو همکاري وکړي موږ کولای شو چې د دې اولین فعالیتونه سيدي د بو له جلال آباد نه فایل کوزه کچې جلال آباد له یو ودو د له هغه ولایتو دی چې اغلته هر کم ته سبزیجات کیږي. د کال څلور فصل دی په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کیږي.
له ازادي رادیو د ازادي رادیو له ملما سره خاله او ريز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر اکی رحمان خوشحال دی. د روباتونو او ټیکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو؟
په اول خود سوت چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم. اول د سوت چې هر څو به مثال په یو دی برخه کې به کار کاو، یعنی یو پروژه به دراله یا به یو مسابقه ته، نو له مکتب او لیا هم له شخصي کورسونه به